السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډیره شوې. دا چې د پاکستان دغه اندېښنه څومره واقعي ده او په څه معنا، په همدې اړه مې د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایرانی چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنج شنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پرون چهار شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یک شنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د افغانستان هم د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دغو مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 216,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون چهار شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې له 3,000 زیاتو کسانو د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین ترلاسه کړی او له 1,400 زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګه وایي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکۍ یوه لویه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستانی محصلان خپل هیواد ته لیږدول شوي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهار شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې او ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. د قرغزستان د پاکستانی محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 1.5 تنه چې ډیری یې پاکستانی محصلانو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکک کې بریدونه زیات شول. پاکستان دغه محصلان د تیر اونۍ په وروستیو کې په ځانګړو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته لیږدولي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د قرغزستان چارواکو د هغو کسانو د نیولو هڅې زیاتې کړي چې د پاکستانیانو په ګډون پر بهرانیانو بریدونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکي جولای میاشتې 4 په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. ښاغلی سوناک پرون چهار شنبه دغه اعلان په محل له رای ورکوونکو وغوښتل چې محافظه کاره واکمن ګوند ته د حکومت ولې یو بل فرصت هم ورکړي. هغه ویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین اړخې منځلاري بلل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کاره ګوند له واکه لري کړي. محافظه کاران په تیرو 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسوایو په ګډون له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ ټینګړې پرون چهار شنبه د 1.5 ځل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخت. د فرانس پریس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته خېږي. د نورو غرختونکو دغه لارښود د می په 12 دغه لوړې څوکې ته ختلی وو. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیاتو غرختونکو د هیمالیا د غرونو دغه لوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 13 هم د هدف ته د رسیدو په لار خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا وو خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د اورپی خو غواخونو کاچا ډیره شوی. دوی وای چې د همدې بریدونو د دفع لپاره یې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې عملیات کړي چې په وینا یې شاوخوا دیرش وسلوال پکې وجلي هم دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د پاکستاني چارواکو دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوې زیاتې شوې دي. د پوځ د رسنیو څانګې پرون چهارشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پانی سره سم امنیتی ځواکونه په تیرې یو میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولي پوک دوه کې د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په تر سره شوو عملیاتو کې 9 سخت دریزي وژلې دي. په ویل چې په دغو عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوی او تر اوسه دوام لري، د پوځ یو افسر وژل شوی دی. د خبر پانی سره سم اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی، د ملامتۍ ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشرانو او غړو ته پناه ورکړي. د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړیږي، دا یې د څه باندې 4 لسیزو غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تېره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او اقداران چې پوځیان دي، د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وي چې نن د پاکستان وضعیت و دغه حالت ته رسیدلی دی. دوی د منطقې د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو پروژو او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا او دغه پالنه او حمایت هغه افغانستان ته راولېږي. نن د مغه پالیسي او ښکار شوه د پاکستان، او دا ډیره عجیب خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسي یو قربانی شوی دی. نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپیږي یا ورپیخ دی، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دی ویني.
په عین حال کې د یو نوی راپور له مخې چې په واشنگټن کې د امریکا د نوی امنیت په نوم یو څېړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی، ویل چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابر شوې ده. د مرکز ویل چې ټي پی او نور سخت دریز سیمه ایز ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپل فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوی ورسره باورونه ډیر نږدې دي، ډیر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د مرکز له افغانستان د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یادونه کړې او ویلي دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تېرې سور میاشتې په 6 په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نمونه واخلي وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتیریږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. د پاکستان او افغانستان ګډه پوله هم چې د پاکستان پوځ بلې غاړې ته د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي، په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د یو لړ نښتو شاهده وه. د روانې اونۍ تر شنبه پورې ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیا په ځاځي آریوب ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ورځې د نښتو راپورونه ورکړل شول. که څه هم د دواړو لورو د قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې اور بند شوی، خو پر ګډه پوله مهمه دروازه خرلاچي لا تر اوسه بنده ده. دا خبره د پاکستان د کرمې ایجنسۍ یوه چارواکي د ترکیې خبري آژانس اناډولیا ته کړې ده. په سیمه کې د سوداګرۍ ټولنې مشر حاجي رؤوف د آژانس ته ویلي چې د اور بند له موافقې شپږ ورځې وروسته دا دروازه تر اوسه تړلې او دواړو لورو ته د سلو او یو نیم سل تر منځ پر موادو بار لارۍ ولاړې دي. د هغه په خبره د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته د میلیونونو روپیو تاوان رسېدلی دی. دا یوازې د خرلاچي دروازه نه ده چې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له امله تړل کېږي، بلکې له دې مخکې ډېر ځلې لیدل شوي چې هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو کې نوی کړکېچ رامنځته شوی، پر ګډې پولې مهمې دروازې لکه تورخم او سپین بولډک د یوې مودې لپاره تړل شوي دي.
و موریدل چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو کچه زیاته شوي. دا څویم ځل دی چې پاکستان ورته اندېښنې ښیي، خو د طالبانو چارواکي په کلکه ردوي. د پاکستان د دغو اندېښنو لامل څه دی؟ آیا رښتیا هم دوی ته ورپېښېدونکي یا ورپېښ شوي ګواښونه واقعي دي؟ په همدې او نورو مسلو مې د سیاسي چارو د شنونکي یاسر احمدزي نظر پوښتلی دی.
متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل د ترویج د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وي چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو په اور وسوځه او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته دمدغه زینه ترویج کیږي، تمویل کیږي او ټریننګونه ورته ورکول کیږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نمونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو اصلي جرړه چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمد زای صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپله د ترهګرو ځاله ده او دغه شاوخوا شل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پوځ په دغه سرګندونو سره څه غواړي تر لاسه کی ځان؟
تاسو وګورئ، د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان تماسلین د مرګ په حالت کې ول په تزاکستان کې د یو تیاری د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوی دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، د اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغه سي مسایلو همیشه کوشش کړای چې د نړۍ پام ځان ته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړي توګه د امریکا څخه، چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د زینو اډو د جوړولو او په راتلونکي کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره په اصطلاح راشه درشه ولري. نو دای بهترین چانس ګڼلای دی او دای یو ډیر ښه لار ورته هواروي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمی ده.
بله، او ټي ټي پی ته کراشو احمد زای صاحب، ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغه ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملی کوي. ورته د ریز د طالبانو حکومت هم لري او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابر کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما اساس په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کوم واقعیتونه ته لاړ شو او جرلو ته لاړ شو، هم دغه مولانا فضل رحمان د مختلفو تروریستي ډارو د زیږندې اصلي لامل وو، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي هم دغه وو چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دمدغه له طریقه خلق شوی، ټي ټي پی هغه ډاله ده چې خپل د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی، اما د دوی د اهدافو لپاره کار کوي. باور وکړئ، په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یو سل لاسه ورکی د دې لپاره چې ډیر غټ څه ترلاسه